هلکانو د کب نیونکي په خبره پخ پخ وخندل او د نیولي کشپ له وهلو کشولو یې لاس وانخیست. یوراشیما تارو ورته وویل کشپ را باندې خرڅ کړئ. هلکانو ته یوراشیما تارو ساده سړی ښکاره شو. سمدستی یې ورسره ومنله او کشپ یې په 2 روپۍ ورباندې وپلوره. یوراشیما تارو کشپ په ورغوي کېښوده. وی نازوه ورته وی ویل ګرانه مه خفه کېږه، همدا اوس به دې اوبو ته واچوم او په ښکلي سمندر کې به ډیره موده خوشحاله ژوند وکړي. یوراشیما تارو کشپ د سمندر په اوبو کې خوشی کړ. له دې پیښې 2 ورځې وروسته چې ده د سمندر په غاړه اوبو ته د کب نیولو کنډ اچولی و او هغه کشپ یې په ذهن کې تیریده، یو ډب غوندې ناشنا آواز یې واورید. یوراشیما چې په آواز پسې سترګې وغړولې، که ګوري څنګ ته یو لوی سمندري کشپ دی. کشپ وویل زه هماغه یم چې تا له ماشومانو وژغورلم. ستا د نیکۍ د پور د ادا کولو لپاره غواړم تا هغه پاچا ته ورولم چې تر سمندر لاندې پاچاهي ده. ته به زما په څټ کښېنې، که څه هم ډېره اوږده لاره په مخ کې ده، خو ډېر ژر به دې ورسوم. یوراشیما خپل تار له سمندر راویست، د کشپ د ملا په کاسه یې پښه واړوله او د هغه له غاړې سره یې د کاسې څنډه په غبرګو لاسونو کلکه ونیوله. کب نیونکی شیبه نیمه پس په اوبو کې ډیر لاندې تللی و. نور نو د ځمکې د مخ رڼا بیخي نه ښکارېده، خو لاندې هلته په سمندر کې نورې رڼاګانې وې. دوی چې ښه لاندې لاړل، د مرنجاني دیوال یوې دروازې ته ورسېدل چې لوی کبانې څوکیداران وو. لویو کبانو کشپ ته لار ور پرېښوده او چې د مرجاني دیوال بلې خواته تیر شول، کشپ یوراشیما تارو ته وویل اوس کولی شئ چې په خپلو پښو لاړ شي. یوراشیما تارو د کشپ له شا را کوز شو او په حیرانۍ سره یې ولیدل چې تر سمندر لاندې جادویي دنیا کې بې زحمته ګامونه اخلي. کشپ دی په داسې واټونو ور برابر کړ چې ښه روښانه و او د سړکونو دواړو غاړو ته یې سمندري واښه راشنه و. د وښو ور هاخوا د پیکه زیر، ګلابي، شین، زرغون او چونیایي یعنی پیکه بنجایي رنګ عجیبې غریبې ودانۍ ولاړې وې. ډول ډول سمندري ژوي لکه سمندري آسان، چنګاښان، دولفینان له یو بل سره ګډ وډ تاو راتاو کېدل، خو په یو بل یې غرض نه کاوه او یوراشیما تارو ته یې درناوی څرګندوه. له یوه لوی چوکه چې د کب نیونکي تر ټول کلي ارته و، مخ په بره د یوې لویې ماڼۍ په لور زینې ختلې وې. کله چې کشپ او کب نیونکی د ماڼۍ په دروازه ورننوتل، دواړو غاړو ته یې نوکران ولیدل چې د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ دي. کشپ کب نیونکی د پاچا خونې ته وروست. پاچا چې ډېره ښکلې قبایه اغوستې وه، په تخت باندې ناست و. کب نیونکی او کشپ د درناوي د څرګندولو لپاره ورته په ګونډو شول او ملاوی یې لیندۍ کړې. پاچا له کشپه پوښتنه وکړه دا هماغه کب نیونکی دی چې ته یې وژغورلې؟ کشپ سر را هسک کړ، ویې ویل هو صاحب. پاچا وویل کب نیونکیه دلته راشه، موږ ستا د تفریح لپاره لوی بندوبست کړی دی. یوراشیما تارو سترګې هسکې کړې. پاچا ښي لور ته مخ واړوه، آواز یې وکړ لورې. دغه وخت یوه ښکلې شهزادګۍ راڅرګنده شوه او د تخت ښي لاس ته ودرېده. د هغې رنګارنګ کیمونو یعنی جاپانی دودیز لباس د ډول ډول کبانو او مرجانونو په رنګ و. د شهزادګۍ د کیمونو لستوڼي لاندې له فرش سره لګېدل او د تورو ریښمو په شان اوږدو ویښتو باندې پاچاهي تاج ته ورته خولۍ ایښې وه. شهزادګۍ چې کب نیونکي ته مخ واړوه، د احترام لپاره په ملا کوبه شوه. دی هم په مقابل کې په ګونډو شو او سر یې په ځمکه کېښود. پاچا وویل زما لور بستا لارخوده او میلمه پالوي. شهزادګۍ وویل د عقل کشپ مرستندوی کب نیونکی په ما پسې راځه. یوراشیما تارو راولاړ شو او په شهزادګۍ پسې ووت. دوی د سمندري ژویو تماشې ته ووتل. ځینې ژوي کب نیونکي پخوا هم لیدلي وو او ځینې نور یې د لومړي ځل لپاره لیدل. شهزادګۍ او کب نیونکي ډېر خوندور خواړه چې له وو سمندرونو څخه راوړل شوي وو او خورا لایقو اشپزانو پاخه کړي وه وخوړل، او بیا یې په ډېرو زړو کاغذونو باندې لیکل شوي ډېر پخواني نکلونه سره ولوستل. تر دې وروسته به چنګاښانو هره ورځ جاپاني رباب غږوه. او اختاپوس به جاپانی تبله وهله. نهنګان او دلفینان به د میلما او شاهزادګۍ مخې ته نڅېدل او تونا کبانو به ټوکې مسخرې کولې چې میلما او شاهزادګۍ خوشاله ووزي. دلته اوازونه، خوندونه او رنګونه داسې و چې په وجه کې بیخي د ده په خیال کې هم نه و تیر شوي. د چې پاچاهي میلمستیاوې خوړې، نادرې نغمې اورېدې او د سمندر د ډیرو پخوا زمانو کیسې یې لوستې، وخت بیخي هیر کړ. شپې ورځې ورباندې د سانیو غوندې د سترګو په رب کې چټکې تیرېدې. خو یوه ورځ داسې راغله چې کور وریاد شو. په کور پسې یې زړه تنګي احساس کړه، که څه هم کوښښ یې وکاوه چې په خوندونو کې ځان ډوب وساتي او نورې خبرې له ذهنه وباسي، خو شهزادګۍ په پټ خپګان پوه شوه. په سبا ورځ چې یوراشیما تارو د شهزادګۍ حضور ته ورغی، که ګوري د پخوانی ملګری کشپ هم هورې دی. شهزادګۍ ورته وویل، دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ له کشپ سره ستا د کړي نیکۍ قدردانی وشوه او دلته تر سمندر لاندې څه موده راسره میلمه وي. اوس موږ ګمان کوو چې تاسو غواړئ خپل کور کلي ته ستانه شئ. کپنیونکي وویل، صاحب، زه به ستاسې میلمه پالنه او مهرباني هیڅ وخت هیره نه کړم. دا چې وایست چې کور مې یاد شوی دی، حقیقت وایست. کور کلی خو بنیادم ته خامخا وریادیږي. شهزادګۍ وویل، موږ ستا د رحم او مهربانۍ قدر کوو او په درنه سترګه درته ګورو. کیژب مو د دې لپاره راغوښتی دی چې ساحل ته مو بې زحمته ورسوي. موږ ستا لپاره یو سوغات لرو، دا به هم در سره واخلئ. دغه وخت شهزادګۍ یو تور ځلیدونکی بکس را وویست چې ډیر ښکلی جوړ شوی و. د بکس سرپوښ په یوې ښکلي سرې رشمي تړلی و. شهزادګۍ وویل، تر څو پورې چې دغه بکس در سره وي او همداسې بند پاتې وي، غم به در باندې غالب نشي او خوشحالي به دې ملګری وي. یوراشیما تارو ځلیدونکی بکس په دواړو لاسونو ونیو، ملایې لندې کړه چې درناوی او تشکر څرګند کړي، او بیا یې شهزادګۍ ته وویل، زه به دا بکس ستاسې د مهربانۍ د یادګار په حیث همیشه له ځان سره خوندي ساتم. یوراشیما تارو په کشپ پښه واړوله او د ساحل په لور د ستنېدو مزل یې پیل کړ. یوراشیما تارو د سترګو په رپ کې د ساحل په هماغه ځای کې له کشپ راکوز شو چې کشپ یې له ماشومانو په بیه رانیولی و. کشپ د احترام سر ورته ټیټ کړ او اوبو ته ستون شو. یوراشیما تارو په بیړه د کلي په خوا روان شو. د ده سودا وه چې ژر کور ته ورسیږي او د کور غړیو ته د خپل حیرانوونکي سفر کیسې وکړي. خو چې کلي ته ورسېد، هر څه بدل شوي ولیدل. خپل کور یې ونه موند. کله چې ده د خپلې کورنۍ پوښتنه وکړه، یوازې ډیرو بوډاګانو ورته وویل چې هو، د داسې کب نیونکي او د هغه د پلار او مور کیسې مو له مشرانو اورېدلې وې. یوراشیما تارو د کلي په خوا کې ځان ته بېله جونګړه ودروله او د پخوا غوندې د کبانو کیس پیل کړ. دی چې بیخي یوازې و او د خبرو او خواله کسې نه درلود، وار په وار مړاوی شو. یوه ورځ سهار وختي صندوق راواخیست، د سمندر غاړې ته لاړ او د ښکلي شهزادګۍ او د هغې د جادویي دنیا له خیال سره ځان مشغول کړ. ده چې د هغې خبرداری چې د صندوق سر به نه پرانیزي هیر کړی و، په دې تمه چې ګوندې خوشحالوونکی شی به پکې ومومي، د صندوق سر پرانیست. له صندوقه یو لوګی راووت. تر یوراشیما تارو تاو راتاو شو، لوګی ندی باد ورکش کړ او له سترګو پناه شو. دغه وخت کب نیونکي خپلو لاسونو ته وکتل، ګونځې ګونځې او ټاپی ټاپی و، لکه د ډیر عمر د بوډا لاسونه. سړه سا یې وایسته. د پاڅېدو اراده یې وکړه. چې کلي ته ستون شي، په زحمت راپاڅېد او چې روان شو، ګامونه یې نه تکیه کېدل. یو هلک چې هورې تیرېده، د اوږدو سپینو ویښتو بوډا یې ولید چې د ساحل په غاړه کوک اوک روان دی. دغه بوډا یوراشیما تارو و چې په خوشحالۍ پسې ګرځېده، خو اطاعت یې هیر کړی و او په همدې وجه د زمانې بادونو ته ټینګ نه شو.
لیکوال او ژورنالیست ښاغلی رفیع الله زیار په دې وروستو کې خپل دوهم ناول چاپ کړ. تر دې لمخه د ښاغلی زیار یو بل ناول، ما ووژنه خو مینه مې ما وژنه، چاپ شوی و. په همدې باره کې مې له ښاغلی زیار سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. زیار صاحب تازه تازه مې یو ناول چاپ شوی او شپکس او شپېته مشمیره دا ناول لاندې هم داسې لیکلی دی چې پولیسي ناول دا لومړنی ناول ده که تر دې مخکې مو ناولونه چاپ کړي وو.
د دې نه مخکې یو ناول زما چاپ شوی و چې د هغې نوم و ما ووژنه خو مینه مه وژنه. دغه چې دی دا مې دوهم ناول دی خو هغه چې و هغه پولیسي ناول نه و، رومان رنګ یې درلود او دا چې دی دا پولیسي ناول دی او پولیسي پېښې هم پکې راخیستي دي. هغه ناول چې وم تقریبا 1990 کې مومند خپرندوی ټولنې راته چاپ کړی و. دا ناول چې دی هم په جلال آباد کې د مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی چې د اوسنۍ ناول چې 618 شمېره نومیږي د دا 122 مخونه لري. هغه بل ناول چې و هغې شاوخوا 120 مخونه درلوده.
لنډې کیسې هم لیکي؟
لنډې کیسې هم لیکم خو تر اوسه پوره مې داسې نه دي لیکلي لکه څه سړی چې وایي چې یاره د چاپ وړ دي باید چاپ شي. خو کوم څه چې زړه ته راځي مثلا هغه که د لنډې کیسې په چوکاټ کې هغه که ادبي ټوټه وي داسې یو شی لیکم خو تر اوسه مې د چاپ زړه داسې ورته نه دی ښه کړی لکه ناول ته.
تاسو د ناول په برخه کې دوه متفاوتې تجربې وکړې. یو ناول مو داسې و چې موضوع یې مینه وه او دوهم ناول مو پولیسي ناول دی. څه تفاوتونه تاسو احساسوئ فرضاً د دې د لیک په برخه کې کوم درته اسانه و او دوهم ناول مو چې لیکلی دی څه معلومات یې درنه غوښتل؟
هغه لومړنی ناول چې د مینې په باره کې ما لیکلی و هغه یوازې د مینې کیسه وه. هغه دود او هغه رواجونه هغه کلتور چې زموږ په پښتني ټولنه کې موجود دی او یا هغه ناخوالې چې هلته موجودې دي هغې ته مې ډېر انعکاس پکې ورکړی و. د هغې لیکل البته آسان و ځکه پولیسي ناول چې دی د هغې پر په نسبت یو څه لیکل یو څه ستونزه غواړي. که زه ووایم چې پولیسي ناول ته د معلوماتو راټولول یا مثلا پر هغه څه چې د پولیسي څېړنو سره تړاو لري پر هغې ځان پوهول لږ وخت غواړي، پر هغې ځان پوهول غواړي. کله چې سړی په هغې باندې پوه شي نو بیا کولای شي چې پولیسي ناول ولیکي. اول مثلا زه خپله لاړم عدلي تیپ ته ولاړم، هلته مې مثلا دغه څېړنې څه ډول کیږي مثلا له کومې لارې کیږي کوم کوم شیان پکې ضروري دي له عدلي تیب نه مې لیدنه وکړه، له پولیسو سره مې مثلا چا چې څېړنه کوله هغې سره مې خبرې کړې دي او څوک چې اختطاف شوي دي هغې سره مې خبرې کړې دي چې ته څه ډول اختطاف شوې څنګه یې وتښتولې. دا ټول هغه مسایل دي چې یو ناول لیکونکی بیا په خاص ډول هغه څوک چې پولیسي ناول لیکي د دې دپاره باید کافي معلومات راټول کړي او داسې نه شي چې په دې کې داسې پېښې رامنځته شي چې هغه هیڅ د بل سره تړاو ونه لري یا مثلا تحقیق له داسې لارې وشي چې هغه هیڅ امکان ونه لري. نو دغه شیان چې دي زما فکر باندې دغه په پولیسي ناول کې مهم دي. خو ماته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی دا زما په نظر او همداشان د نورو ملګرو په چې مشوره پکې راکړې ده د هغې نه ښه دی ځکه دلته د پیښو تسلسل د دې تر څنګ د تصویرونو راوړل پکې د دې تحقیق د پیښو تړاو دا ټول شیان دي چې له پخواني ناول نه یې د دویم ناول کې ښه راغل دي.
زموږ اکثره ناول لیکوال چې دي یا کیسه لیکوال چې دي ډېرې کمې پولیسي کیسې لري او اکثره هم چې څه دي یا په دري کې دي او یا هم له نورو ژبو چې راژباړل شوي دي د هغو تاثر دی په مجموع کې زموږ په پولیسي ناولونو کې او زموږ په پولیسي کیسو کې. تاسو چې کومه تجربه وړاندې کړې ده هغه فضا یې افغاني ده واقعا، یعنی پولیس هغسې دي لکه افغاني پولیس او که هغه تاثر ستاسو په ناول کې هم شته؟
دغه مسله چې ده رښتیا هم چې هر څوک چې ناول ژباړي پولیسي ناول ترجمه شوی دی زیات په پښتو کې خپله پښتو لیکوالانو نه دي لیکلي. نو هغه څه چې په بهرنۍ ټولنه کې شتون لري او په افغاني ټولنه کې د هغې امکان نه وي هغه دلته راوړي دي چې هغه مینهوال هم فکر نه کوم چې په داسې مینه ولولي لکه یو پښتو ناول لیکونکی چې ناول ولیکي ځکه د هغه زموږ د کلتور او زموږ د عناناتو سره اړخ نه لګوي. بل هغه پېښې چې پا په بهر کې رامنځته کیږي، شاید په افغانستان کې رامنځته نشي. که بیا رامنځته کیږي هم دلته باید دومره عصري ټکنالوژي به زه وایم شتون ونه لري لکه په بهر کې چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي. دا ټول مسایل دي. ما ډیره هڅه کړې ده او انشاءالله دا رنگ به ډیر پکې کم وي. که ووایم چې بیخي به پکې نه وي بیا به هم زه ملامت نه وم، ځکه چې پولیسي ناولونه چې دي هغه ناولونه چې ترجمه شوي دي ما زیات نه دي لوستي. او بل ما هڅه دا کړې وه چې په پښتو کې پولیسي ناول چې زه یې لیکم هغه باید داسې ناول وي چې د افغاني ټولنې رنگ ولري، پولیس باید افغانۍ وي، پیښې داسې وي چې په دلته د پیښېدو امکان وي. د دې تر څنګ په هغه کلو بانډو کې په هغه منطقو کې چې د پولیس ورسره مخامخ کیږي هغه ټول افغانان وي، البته هغه څوک چې مثلا زموږ په خاوره کې مداخله کوي، البته په سرحدي سیمو کې هغه خلکو سره دی مخامخ کیږي. نو د ټول دلته چې ما څومره د ناول کې د کیسه مې چې لیکل ده د دې تصویرونه دي، د دې کرکټر دی، د دې ډیالوګ دی، دغه ټول ما هڅه کړې ده چې هغه داسې رنګ ونه لري لکه هغه ناولونه چې هغه ترجمه شوی وي یا د هغې اغیز ورباندې پروت وي. نو انشاءالله له دې نه مې ناول تر ډېره حده پورې راایستلی.
یو مثال به زه درته ووایم، فرضاً اختطاف ده او یا غلاوې دي، دا دوه داسې جرایم دي چې په افغانستان کې شته او هغه شیوه او اسلوب او طریقه د نور دنیا د سارقینو او د هغو کسانو سره چې اختطاف کوي لوغو سره ډیر فرق لري. متاسفانه په افغانستان کې ډیر داسې څه نه لرو چې دغه جرایم دي لکه څنګه چې په افغانستان کې پیښیږي دا د رامعرفي کې. تاسو له کومو منابعو نه فرضاً استفاده کړې ده کله چې متین فرضاً ستاسو د ناول مرکزي کرکټر څه دی چې اختطافیږي، دغه اختطاف مو څنګه خوولای ده؟
اصلا کې د کیسه شروع شوی ده دغه د یو ځوان د وژل کېدو نه وروسته شروع کیږي. د دې د تحقیق لپاره بیا متین راځي، د هغې منطقې نه تصویر اخلي، د هغې د وژل شوي ځوان له پلار سره خبرې کوي چې دا ولې وژل شو، تاسو به کومه بدی نه لرئ. دلته د بدۍ مسایل یا د تربګنۍ مسایل بیخي زیات دي. هغه ورته وایي چې زه تروسه مې چا سره بد نه دي کړي، نه زه بدی لرم، او حتی تر دې پورې د جمله پکې استعمال شوی ده چې تروسه مې میږی تر پښه نه دی لاندې شوی. نو هغې نه وروسته دی تلیفون ځینې غواړي چې د ده تلیفون راکړه. هغه چې تلیفون ورته راوړي، تلیفون شمیره کیسه اوږده ده، ټول ناول دی. نو کله چې شمیره لیږل کیږي له دې نه وړاندې څلور ځوانان وژل شوي، هغې ته ورته خبرې له دغې شمیرې نه شوي دی چې په اخیر کې شپږ سوه شپېته شمیره ده او د ناول نوم هم همدا دی. نو چې کله څېړنه کیږي هماغه رقم د هماغه په هماغه غږ چې د نورو ته اختار ورکړل شوی دی غوښتنې ځینې شوي دي، نو هماغه ډول لیدنه هم غوښتنې شوي دي او هماغه ډول یې اختار ورکړی دی. نو دغه د دې ځای نه دا پیښه شروع کیږي تر څو پورې چې هغه اصلي مرکز چې کوم دی له دوی نه څه غواړي هغه ځای ته چې ځان رسوي. نو دلته له نورو ډیرو پیښو سره هم متین مخامخ کیږي او هم هغه څوک چې له ده سره څنګ په څنګ روان ده یا مثلا د ده تر امر لاندې دی په یو ځای کې مثلا داسې پیښه رامنځته کیږي چې دوی د وسلوالو کسانو سره نښته راځي، د هغې نه وروسته هماغه بل کس چې له ده سره ورسره دی هغه ببری نومیږي، هماغه ځای کې هغه ټپي کیږي. نور کسان چې وژل شوي دي هغه وژل شوي دي، خو د شالې خوانه دوه کسان چې ژوندي پاتې دي یو په آس پور دی او د بل دغه ببری ورسره اخلي او له ځان سره وړي هغه خپل مرکز ته. نو دلته دغه پیښه له داسې ځای نه راخیستل شوې ده چې مثلا دلته په افغانستان کې هم ډیر ځوانان دي چې نه غواړي مثلا دوی په جرایمو کې لاس ولري، خو له داسې خوانه په داسې لارو تهدید کیږي چې هغه دې ته هڅوي تر څو پورې هغه جرم یا هغه کار چې د دوی زړونه یې غواړي د غیر قانوني لارې هغه په دوی باندې له هر ډول فشار نه کار ورته اخلي او پر دوی باندې ترسره کوي.
خبرو په پیل کې مې وویل چې دغه متین ځوان چې ده ستاسو د ناول مرکزي کرکټر دا راځي عکاسي کوي، بیا فرضاً نورې پوښتنې وګرویګنې هم کوي. د پولیسو دغه وظایف او د تقسیم په لحاظ باندې هغه کسان چې عکاسي کوي هغه بیل ټیم ده، هغه کسان چې آثار راټولوي په محل کې هغه بیل یو گروپ ده، هغه کسان چې د ساحې امنیت نیسي هغه بیل گروپ ده، هغه کسان چې جرایم کشفوي هغه بیل گروپ ده، چې راپور ورکوي دا بیل گروپونه دي. څه فکر کوئ په تخنیکي لحاظ داسې ستونزې نشته دي ستاسو په دې ناول کې؟
دلته به ځینې داسې مسایل به رامنځته شوي وي، خو له دې وړاندې چې کله دغه کار دی ترسره کوي هغې نه وړاندې خپل امیر ده ته صلاحیت ورکوي، ورته وایي چې دغه دوسیه یا مثلا دا پیښې چې رامنځته شوي دي تر اخره پورې به د تحقیق او څېړنه ته خپله ترسره کوي.
یو بل شی ده، په افغانستان کې تاسو پوهیږئ په د قوانینو په حساب باندې دغه د پولیسو په دې وروستي تعدیل کې چې سوی ده تا قانون ټول بدل سوی ده، د پولیسو وظیفه چې ده صرف د جرایمو کشف ده، تحقیقات او د نور مسایل چې دي دا بیا په څارنوالي پورې مربوطي. داسې مسله هم ده تاسو ویل چې دوی ته صلاحیت تحقیق ورکوي یا د نورو
کیدای شي داسې اختلافات کیدای شي پکې، ځکه په ځینو ځایونو کې هغه څه چې څارنوالي ورته ځان ورسي فکر نه کوم چې امکان ولري، ځکه د هملته ځای پر ځای د ګواښونو سره مخامخ کیږي، د بریدونو سره مخامخ کیږي، د مجبور دی چې د ځان د خوندیتوب لپاره او د ملګري د خوندیتوب لپاره هغه له منځه یوسي. عملته ځای په ځای مثلا هغه څه چې یا هغه پیښې چې مثلا غواړي چې دوی ته خطر متوجه کړي خونسای کړي، نو دا شیان فکر کوم چې همدا اوس هم په افغاني ټولنه کې یا په پولیسو کې یا مثلا په نورو امنیتي برخو کې وجود ولري.
زیار صاحب څه فکر کوي د قوانینو مطالعه مرسته نه سوای در سره کولای چې داسې تخنیکی مشکلات پکې رامنځته نه شي؟
ولې نه، دا هغې موږ سره مرسته هم کولای شوه، خو موږ تر ډیره بریده په دې باندې پوی هم و چې مثلا لکه ما چې وړاندې یو مثال مې درکه چې زمونږ پولیس اوس هم چې قانون ورته یو څه وایي، خو دوی د حالاتو د مجبور کېدو له امله چې دوی مجبور کړي دي، دوی عملیات هم کوي، دوی جګړه هم کوي، دوی سرحد هم ساتي، دوی مخامخ یو مرکز ته ورځي پر هغه عملیات کوي، دا ټول مسایل پکې.
فرضاً د پولیسو قانون ده چې وظایف مشخصیږي، او د جزایي اجراتو قانون ده چې په هغه کې دغه عمومي ټول شکلیات چې دي، چې پولیس څه کوي، څارنوال څه کوي، قضا څه کوي، فرضاً پولیس څونې صلاحیتونه لري چې یو مضنون له ځانه سره وساتي. بهرحال څه فکر کوي چې ځوانان کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي چې پولیسي ناولونه لیکي؟ یعنی د قوانینو مطالعه خو زما په خیال ورته ضرور ده چې زموږ د خپل ملکي وینداره یې، هغه نور کوم ټکي دي تاسو په خیال چې باید پام ورته وسي؟
لکه تاسو چې وړاندې اشاره ورته وکړه، دوی باید د پولیسو قانون او همداشان د جزا قانون باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ دوی باید د پولیسو د تحقیق په اصولو باندې ځان پوهی کړي چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي او څه ډول یې کوي. دا د بله مسله ده، دوی باید د دغې ته ډېر دقیق اوسیږي چې د پیښو تسلسل په څه ډول په وساتي چې هغه داسې منطق ولري چې مثلا د لوستونکي ذهن ته داسې انځور ورکړي ته وایي چې په دې پیښو کې دی همداسې مخامخ کېل دی. دا مسله ده. د دې تر څنګ هغه څه چې هغه غوټه چې ده چې مثلا په ناول کې دوی غواړي تر اخره پورې پټه وساتي او په اخیری کې لوستونکي ته روښانه کړي، د هغې سره باید په منطقي ډول برخورد وکړي. دغه څو مسایل دي چې دوی باید دې برخې ته ډیره توجه وکړي، او کوم پولیس یا مثلا کوم چا چې په دې ډول پیښې څېړلې دي یا مثلا په پیښو کې ښکېل وي او غواړي چې دا پیښې وڅېړي، له هغې سره دې وګوري، هغه څوک چې اختطاف شوی دی له هغې سره دې خبرې وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ما په خپله ترسره کړي دي او د هغې په رڼا کې مې ناول لیکلی دی. کیدای شي دا ناول هم کمې زیاتې ستونزې ولري، خو زه باور لرم چې په راتلونکي کې چې زه بل اثر لیکم انشاءالله د دې نه به ښه وي.
ډېره مننه کور مودان.
عمان صاحب له تاسو نه هم ډېره مننه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د د پښتو ژبې د تکړه نقاد او شاعر مرحوم دانیال تریر په اردو ژبه کې ګڼ آثار خپاره شوي دي. دانیال ډیره کمه پښتو شاعري کړې ده چې هغه هم لا ناچاپه ده. په دې هیله چې د کوټې شاعران او لیکوال هغه چاپ کړي، زموږ همکار بارکوال میاخیل د مرحوم تریر یو شعر تکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي. د مځکې و دعا ته دې لاسونه پورته کړي، په سر باندې د سرې او شنې ټکرۍ غواړي او ژاړي. هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده، هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده. شپیلۍ وهي ولمر لره، مرګی غواړي او ژاړي. یو څوک چرته زما په خپل وجود کې راسره دی، چې هره ورځ ماښام پورې زګیروی غواړي او ژاړي. د باغ فضا په دف باندې لګیا د غاړې وایي، او پیغله له مین څخه غمی غواړي او ژاړي. دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده، دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده. بوډا د ځوان په پښو کې پروت پټکی غواړي او ژاړي. تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چله خدایا، تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چله خدایا. د ځان د پاره څه ناڅه کمی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي.
پخنداو سے سماد زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا سماد زړه د بن